Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د لمریز 1398 د میزان 28مه او د 2019 د اکتوبر 14مه. د ازادي راډیو په دې لمړۍ خبري مجله کې موز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پرتګ د مشانو جرګې د یو شمېر غړیو د اعتراض او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لمړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 50 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات په حمله کې 15 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 ځل ویش سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاری پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
9 ځل ویش سایټونه په وروستیو کې د انتخاباتو نورسته او د غورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتلې ول سی واز د افغان ټلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکه ده 4 سایټونه دي ویل من زتلې.
شاغلی یاری هم در ازول چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله لوي خو عام ولسم مخابراتي خدماتو به برخي کوي، او لبل خو د دغو شبکو د خدماتو به لوړوي. د هری پایه د ویجاړې دوله کبل مخابراتي شرکتونه ل 40 زره تر 1 لک ډالر پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وشل شوی دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې 4 نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وشل شوی دی. شورش څرګنده کړه چې دا وسلوال د شنبې په شپه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو 2 ښځې او 2 نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. امنیتي مسؤلانو ویل چې سړو تښتونکو هغه ماشوم 4 ورځې مخکې د هلمند له ګرش کولسوالۍ څخه تښتولی وو او کندهار ته بیولی وو. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیظ هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریې وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې د تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شو. رویټرز خبري آژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي چې پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت دزی شوی دی. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حمله په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپریږي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې پر لمونځ کوونکو د حملې هدف نه دی معلوم، خو دا اژانس وایي چې مشکوکو جهادیانو تېره اونۍ په دغه هیواد کې د سرو زرو پر یوه کان حمله کړې وه او 7 تنه یې وژلي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رود ولف جیلیانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودولف جیلیانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ استازیتوب یې کړی تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څېړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي که نه دي. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملې چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر په ورتګ اعتراض لري.
د دې راتل مسله د مونږه عمومي جلسې د تاق ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورسول کیږي. سپاس مونږه عمومي غونډه د زوال ساتمه در سوال کوي.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وشورل شو.
ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي، یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښ شوې او په کندهار کې مخنیوي وسو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکی مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی ما، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بېته بېنوا راستنې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو په وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ګلالۍ نور ساپۍ او انارکلی هنریال پر ټویټر لیکلي چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسونه وضاحت غوښتی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني ارخه د سیل دنیا او کتنې هیڅ ډول ممانعت نه لري. خو سناتور ګلالۍ نور ساپۍ ازادي رادیو ته وویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالۍ نور ساپۍ وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. میرمن ساپۍ پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامی ورتګ د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پوښتنې وړ دي.
زمونږ عمومي جلسې د تاق ورځې یکشنبه او سه شنبې دی په هغه ورځ باندې کېږي. سبا زمونږ عمومي غونډه ده، زه به حتما در سوال پوښتم هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادوي بیا هغه رسما مکتوب کېږي، ادارې ته لیږدل کېږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلې غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه یې پر ټویټر لیکلي، نه پوهېږم چې د کوم پروتوکول له مخې دا کار شوی، کمیسیون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسیون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسیون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني و.
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسیون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخې هیڅ ستونزه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناټو ملکی استازی او د اروپایي ټولنې استازی هم وخت نا وخت راغلي، خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خو ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد وړ دی؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله ویل دی نه پوهېږي چې ولې باید د داسې معمولي مسلې په وړاندې دومره جدي غبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر موږ ته د منلو وړ نه ده، ګر چې ما باندې نیوکې وشوې چې د نورو هېوادونو سفیران هم جن کې دي کمیشن نه، اما دلته باید توپیر وسیږي. موږ ته ایران او پاکستان دوه هېوادونه دي، تاسفانه موږ ته نښه خاطره نه لرو. موږ په ډېرو مسایلو کې حتی زموږ مخالفینو سره دې اړیکې لري، هغې دپاره هېڅ حق نه لري چې کله چې یو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغې د مشري سره وګوري. زما په نظر ګر چې نور هېوادونه کوي، اما هغوی موږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو دپاره مرسته کوي، مادي مرستې کوي، معنوي مرستې کوي. هغه څوک چې مرستې کوي زه به هغې ته حق ورکړم، اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ما ته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وروستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جرمني له یو شرکت درملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د درملوک شرکت یو متخصص ادینا د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي، خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړی وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسیون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده، خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی. مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهېږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه په خوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبې ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېله شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونتری ابزرور نشي په دې هیواد کې د یو میشت افغان په اړه لیکنه خپره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1968 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. په 1988 میلادي کال چې قیس 2 کلن و د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هیواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونتری ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 15 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د اسری رادیو خبرونه په کابل او یو شمېر لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه او په نورو ټولو سیمو کې په مدني څپه 12.4 نیوي اوریدای شي. د کندهار ځوانانو په مشه د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوبلی ته پام وساتي او اوربندي وکړي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبې په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس پسر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
ما میخواهیم کې طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکی وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په 4 ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یو غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په تر سره کېدو ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نور بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند تر سره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرجوب له په ټپه درېدل د خبرو اترو لالارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو تر سره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنه برابروي چې متارزان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډېره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوم، خپل اسنادونه هر ځای کې وظیفه اعلانېږي او زما خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډي وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس بېته بینوا راستنی.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي، سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي.
په دوه کار مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي او ډېر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډېرو کوشش مې کړی خو کې څه وظیفه څه شی راته نه میلاوي. موږ غریب خلک یو وظیفې روپۍ مې نشته او واسطو والله کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پانتون نه فارغ شوی ما، کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د سبتنام کوو خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بس لپاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډېر زیات لوستي ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفې ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږ کال یو سلوشل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوخت دي، مصروف دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بعضې خویندې.
یو شمیر کسان بیا وایي په هیواد کې روانې جګړې نامنې د برېښنا پارچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم یو نړیواله موضوع. د ترکیې پوځیانو تیره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون خپور کړ او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکو ادارې تایید کړ. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو پنځمه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردان یې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث هم پر ترکیه غږ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي چې له کبله یې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاري ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوې ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولي دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیې ژغ وکړ چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 1500 ته لوړ شوی دی. او د پاکستان صدراعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو منځګړتوب وکړي. زموږ غږ له آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
ګلالۍ گلزار د مرکز رینکوټ اوسېدونکی یم. فعلاً په بازار کې د شرافت مارکیټ کې دکان کوم.
او گلزار صاحب راتوای څه ډول دکان کوي؟ په دکان کې څه خرڅوي؟ په دې اړه راتوای.
په دکان کې خو بیل بیل شان دي، صدرې، کورتۍ، بوټونه، چمپلان، پټوان، ګنډونه دا شي.
او ستاسو دکان په روزګان کې د سیبیل غوندې دي نه؟ مثلا نور د شوکي شان راوړي، ډیر دي ډیزاینداره. تاسو راتوای څه ډول شان د نور په پرتله باندې تاسو روزګان ته راوړي او مینوالې څومره زیات شوي دي؟ په دې اړه راتوای.
مینوال خو دلته اوس ډیر زیات دي، خو زه داسې شی راوړم چې د بازار څخه په بیل توپیر دي. زما دکان چې دی د بازار څخه په بیل توپیر شان دي.
څه ډول بیل توپیر دي؟ مثلا
زه هغه شان نه راوړم چې په مرکز ترین کوټ شتون لري. آسیان شی راوړم چې په الته پسې ګرځم، د آسیانچیکه شی راوړم، د ځوانانو شی راوړم. اوس ما په ګرد دکان کې دغه سپین ږیري د پاره شی نشته. هغه چې راسي زه بل ځای واسوم یا دی بل ځای سو تراو.
مثلا ساتې داسې جالب شان ساتې څوک زیات اخلي؟
از ما څخه جالب شان هغه نوی ځوانان اخی چې اوس په نوی پرځوانی باندې راغلی. هغه چې دی هغه داسې سټایلیش شان اخی، لکه صدری او کورتۍ او د نازکې صدری دي. اوس په بازار کې ټوله چې وګوره ډبل صدری دي. ډبل صدری خلک اوس چندان نه خوښي. نو د نازکې صدری چې دي هم شوداره دي، هم ارزانه دي، هم نازکې دي او دغه شان دي. او بل چمپلان چې دي، چمپلان په بازار کې چې هغه په بازار کې سه هغه ما راوړی نه دي. هغه ځکه زه نه راوړم چې په بازار کې خو هغه شی سه. زه داسې شی راوړم چې فیشندارم یې، ارزانم یې او دغه په بازار کې پیدا کیږم نه. داسې شی راوړم.
او د کاروبار څه څنګه یاست؟ خوشاله یاست؟ نه د خپل کاروبار په اړه باندې راتوایس. او دغه وسنی فیشن څومره واده کړی د پترین کوټ کې؟ ستاسې راوړي
وسنی فیشن خو ډېر واده اوس کړی د نوي ځوانان ټوله. اوس دغه تلیوال چې نوی فیشن شی واغوندي، نوی فیشن شی پیدا کی، اول خدای په بازار کې ګوري، په ټوله بازار کې ګرځي چې یو نوی شی ارزه یې هغه مخته پرمختګم کوي او خرڅی زمجر.
څومره خوشاله یست د خپل کاروبار څخه؟ عیدات مو څنګه دي؟
د خپل کاروبار څخه شکر دی، بخیر، ډیر ډیر خوشاله یو.
کور مو ودان خیر.
مننه.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدې. غلام حضرت جهانی د زابل څخه لیکي، وایي زما پوښتنه او غوښتنه دا ده چې حکومت ولې د کوچنیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. نور احمد علي کوزای له هلمند لیکي، د هلمند ولسونه په هلمند کې د عملیاتو غوښتونکي دي او باید ژر تر ژره عملیات پیل کړي ترڅو سقوط ولسوالی بیرته افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په تمه یو. خپلواک ساپی د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي که افغان حکومت د جنرال سعادت له دندې لرې کړي دا به یې له ملت سره ستره جفا کړي وي، ځکه چې جنرال سعادت یو با استعداد جنرال دی. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د کورنۍ چارو وزارت د دې کار په کلکه ملاتړ کوي چې لوړپوړو چارواکو موټری د تروریستي پیښو په اړه پلټي. گلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د کونړ د کورنۍ چارو وزارت د دې کار په کلکه ملاتړ کوي چې د دې متاسفانه دا پیغام څوري راستولې ده. د بچی شم د پکتیا له مرکز ګردی څخه سمیولا حلیمی تندر لیکي وای تر دندې پټان سرحد پوری غزیدلې